سلور بجیشتوی احمد شی بریم دازدی ردو دادی سات پخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاز زدران مختوری. السلام علیکم. ورانی با واوری چل کابل د سولی د پلاوی سفر دوحی تزنده دلی دی علت تخنیکی یدیشی در خبرو نورستا پا دیاره تفصیل در کوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروی.
د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. په بدخشان کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه کړي. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. یوه حکومتي سرچینه وایي قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي پلاوي د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. تفصیل وروسته. د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې یو سرحدي سرتېری ووژل سو. ضیاءالحق امرخیل نن په یو ویډیو پیغام کې دغه تحرکات ښکاره تجاوز وباله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بینالمللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار والي نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. پاکستان د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې شوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل د سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه ده. د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بېغوري او د ترافیکي قوانینو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي عمده علت ګڼل کیږي. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالنډ کې ساور کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوان نن ازادي راډیو ته ویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
تو کله د سختو دردونو په وړاندې مبارزه وکړه او کلونه د ناروغۍ په بستر حمللی کلو لاسوانه خیست. لیکنې وکړې او د افغانستان د شعر په برخه کې ارزښتناک میراث ترې پاتې شو.
همیرا نګهت دستګیرزاده چې د مړینې پر وخت 80 کلنه ول څو کلونو په سرطان ناروغۍ اخته وه. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنۍ څنګه خبريال د پلازمینې اشقابات روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په تیرو درویو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمېر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړې چې په خپلو پیسو یې د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر اوسه د کورونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سی دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړې دی. د دغه مرکز په حواله په دغه کتابتون کې تر 90,000 زیات مواد پراته وو او د 16,000 کتونکي لرل. د ستراتیژیک ډیالوګ انسټیټیوټ په حواله د دغه موادو لري کول ځکه ګران کار دی چې دغه مواد یا جچا په یو ځای کې خوندي نه دي. انسټیټیوټ بی بی سی ته ویلي چې په دغه موادو کې په 9 ژبو د بیلابیلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شامل دي. په دغه موادو کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم شامل وو. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیش غړي به نن رسم له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي. خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي، تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووي چوک په نوم د زهر جن کیمیاوي ماده ښکار سوی او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. له کابل دوحې ته د سولې د مرکچي پلاوي سفر ځنډېدلی او علت یې دا یادیږي چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي دوحې ته نه دي تللي. خبریال سمی یوسف زای وای
دولس کسه نور ملګری قطر ته ورسید.
شاغله یوسف زای مو د طالبانو د پلاوي دننه له یو شمېر ستونزو هم خبروي. خو د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوي عبدالحکیم مجاهد هیله من دی چې وړې ستونزې شته دا هواریش.
زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي، صرف تخنیکي مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي.
دا ازادي او اوریدونکي په پروګرام کې ساسو په ژبه شپې پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانې خبرونې اوریدل شي. د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډېدلې دی. وی معتبر افغان سرچینې چنې غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د خبرو اترو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وی د دوی پلاوی قطر ته د تګ لپاره چمتو دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د سفر د ځنډېدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوي ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوي سفر ترسره نه شي. د راپورونو له مخې په پام کې و چې د افغانستان مرکچي پلاوی د سولې د خبرو د پایل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچي پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزې ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچي پلاوی قطر ته ولیږي. یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشي کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشي شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر یې پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرون یې ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډېدلی دی چې په کابل کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوحې ته نه دی تللی. البته د سولې د ابتدایي خبرو په اړه مو مخکې له ازادي راډیو راپورونه لرل چې په هغوی کې دا تمه شول سوې وه چې نن به په دوحې کې ابتدایي خبرې پیل شي. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوي یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي خو دا غونډه وځنډېدله لکه څرنګه چې مې اشاره ورته وکړه. له ښاغلي یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې
بخښنه غواړو له تخنیکي ستونزې دا د مجاهد عبدالحکیم مجاهد څرګندونې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکړو. اوس به له سمی یوسفزي څخه واورو چې له لویه سره د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خو دا ده چې طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی وو هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولید قاسم ترکمن او مولوی عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازې ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به نبرادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبان ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و، او بل مولوي عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی، نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوند چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات دادی چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، لږه له وجه نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پیښ شوي دي، مثلا د عباس تانیکزی د مشرتوب مسله، او آیا عباس تانیکزی وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا حبت الله خان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم نور د طالبانو د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او مستراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف زیسب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خو ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوی صاحب دی، نو که چیرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو که داسې وي فکر نه کوي چې کېدای شي چې دا مذاکرات وځنډي شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب دې دا وخت دومره کوم فعاله ونډه ولري یا د طالبانو کې کوم ډېر مهم جنګي یا نظامي شخصیت وي په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضی القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده چې هغه له پخوا قطر ته رسېدلی ده. فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کې رد و بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسي باندې به ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که د دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس تانیکزی یعنی د طالبانو یو له هغه مشهور مرکچو نو ده چې د امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډېر وخت لپاره د صحنې نه د باندې وو. د فبروري د 9 نه وروسته هغه دوبۍ کې وو او بیا په هیڅ میټینګ کې نه و لیدل شوی. او فکر کوم بلاخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې فایل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خان مداخله وکړه او دغه بشري ملا عباس تانیکزی ته ورپه غاړه کړله.
له ښاغلي یوسفزي په مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد، البته د سولې د عالي شورا د اجرایي بورډ غړی ښاغلي مجاهد، هیلمن دی چې دغه تخنیکی وړې ستونزې چې د سولې د لارې خنډ شوې دي دا به هوارې شي. نور له دوی اورو.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغاني مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي.
نو زما په خپله باندې دومره غټ خندونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنئ، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دواړو خواو یا د ټولو خواو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره یې پر څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي. نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي. که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیاته توجه باندې کار کوي تر څو چې په اساساني باندې وکړي چې افغانستان د یو دسي سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي. فکر کوي چې وروسته نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخي مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافی په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشي کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
له ښاغلي مجاهد څخه په مننې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته ورځو او هلته مو له یوې تعلیمي ستونزې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، پل علم او غزنی ښارونو کې هم درازه په اسد آباد او جلال آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سونځل چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې رېړۍ چلوم. یعنې دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي رېړۍ دا چلوم.
25 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلی منچام ورکړی دی، خو هغو زه په دې پوهېدلی یم چې زه به دې ته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته باغو ماتول چې ډیپلوم نه لري بیرته په دغه سره د ادارې سره همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري اوس پلار هم ناهیلي کړي. خدای یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلومینو له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل شوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغه سوی یم. یو کال چې کله ورغلم دوی راڅخه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته ور مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اورزګان ولایت د دارالمعلومینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز د ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد تکاملي هغه به ورته دغه شی به تری مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا موږ دلته تی مراحل بیا وروسته د وظیف ترینګاته دي. نو دغه مسایل چې تی مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکړو، اما هغه چې په تېر وخت کې هغه مشکل د همدې څه و چې په وزارت کې نه و، موږ خپل پیشنهادونه څو ځله وزارت ته کړي دي، دا چاته نه و. نو
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستې، خو وایي دی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشان د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کوي. تمه کېږي چې د ناتو غړي به روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ناتو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډېر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. 44 کلن ناوالنی د اګست په 6 نېټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو، او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې 2 ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی، او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر ناوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله، او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي، او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د ناوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړې کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومته غوښتنه کړې چې د دې مسئلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیشن مشر او د فساد ضد کمپاینر دی په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او په روان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیشن د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و دارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبا د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د دې پروگرام موضوع د هدفی وژنې چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې په وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې هدفی وژنې دوام لري او په ځینو سیمو کې زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همداراز د ټلیفون له لارې. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. که اوس هم قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې بیا هم تاسو ته تکرار کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بله کورنۍ شمیره مو د 0908 202 555، او نړیواله شمیره مو د 00420221 2415001. ترشن آسمان لاندې پروګرام سبا شنبه د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د یو ساعت په مخه دی. په دې پروګرام کې د هدفي وژنو مسأله باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ. اوس پنشیرته مخه کوو. له پنشیره د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. نن په پنشیر کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم رسنیو ته معلومات ورکړی دی. دی تورن دی چې په ځینو بدلمنیو تورن شوی دی، یعنی په ده باندې داسې تور لګېدلی دی چې د ځینې ستونزې لرلې. او د ښاغلي حنایشه به واورو چې پخپله ښاغلی کرام الدین کریم څه وایي. البته تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د لوی څارنوالي د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. حنایش صاحب، پخپله کرام الدین کریم نن څه وویل؟
السلام علیکم جناب شکر صاحب. کرام الدین کریم نن په یو غونډه کې چې سلګونه کسان راټول شول او ځینې خبریالان او خلکو ته وویل چې دا تورن چې هغوی ته لګول شوي ده، دا د اساسا سیاسي بنسټ دی او هغه چمتو دی اماده دی چې خپل برعات دپاره خلکو ته، حکومت ته او نړیوالو ټولنې ته ځواب درکوي. په دې خاطر یو د هغوی پرس کانفرانس او وویل چې دا د هغې په قضیه کې سیاسي بنسټ و انګېزه و او دا اماده دی چې خپل ځواب درکوي.
هنیش صاحب، په خپله له ښاغلي کریم څخه دا پوښتنه ونه شوه چې د لوی څارنوالي ته حاضري شي تحقیقاتو لپاره او کنه، او که په پنشیر کې پاتې وي؟
خپله مې هغوی سره مرکې درلوده او په مرکې کې دا سوال چې تاسو وویل جناب شبر صاحب، موږ هغه سره پوښتنه وکړه. هغه وایي چې دا د څارنوالي د مستقل اوربان نه ده، په دې خاطر چې دا چې سیاسي قضیه پدې خاطر دا اعتبار پکې نه دی. پدې خاطر هغه ځینې ادرس چې عمومي ادرس وي چې بیا هغه ځینې اسنادونه او ځینې شواهد چې دا اساس دا قضیه سیاسي برخورد لري او اصولي دوسیه ترتیب شوې نه ده، پدې خاطر آماده دی. او پدې خاطر وایي چې دا هر چا چې عقلي نه
مننه احمد حنایش شو د ازادي رادیو خبريال لپاره شیخ څخه. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
یو حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیئت سفر وځنډید. طالبانو یې علت تخنیکی ستونزې بللې دي. د ننګرهار والی وی د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه وه. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې په نتیجه کې یو افغان سرتېری ووژل شو. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د والی ویاند وایي چې پېښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان پېژندل شوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالینډ کې سفر کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبر تایید کړی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ کومه مثبته پېښه په دې هېواد کې نه ده ثبت شوې. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. او د ناټو غړي هېوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د مسمومیدو په اړه بحث کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو او د دې لپاره چې د خبرونه په لومړی نیمایي کې مو له پنچیر راپور درلود د اسمسونو لپاره وخت پاتې نشو. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو خو دم غړي کونړ ته مخه کوو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دي. د څوکۍ قومي مشان وای د سیمې خلکو وروسته له هغه د پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روزو کسانو د شمیر له زیاتېدو سره د غلط غلاوي پیل شوې. دوی وای هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نغدي جرمانه کیږي. تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران وایي له چرسو نیولې تر خېخې پورې د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوی دی. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته وویل
زموږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چرس او داسې نور شیان زیات شوی وو. نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوې وه. غلاګانې وې د جماعتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کېناستل پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال د خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوسې څوک په ښکارا نشي کارولې او که هر څوک په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وای په سیمه کې د نشه یي توکو استعمال ډیر زیات شوی وو او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نشو روږدي کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وای
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وای دغه شیشه دا ډیر عام شوی وو خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی وو. ډیری ځوانان په دې باندې اخته شوي وو. هیچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شی استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي. بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه ډېره ده خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې تعداد اتو ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ما ته معلومات دی واته غلاګانې شوي دي. حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي مشران افغانستان په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشئی توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې ان پخا هم چرس ډیر مروج و په اوسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلي کې په اسانۍ لاسته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مور سره په ستونزو کې ښکېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشئی توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشئی توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوی وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر نه پر استوبلی سیمه کې لیکي موږ د نشئی توکو په اړه د کونړیانو پریکړه ستایو. د دوی مقدس ابتکار لار تعقیبول د هر افغان دنده ده. محمد نسیم له هلمند لیکي باید ژر تر ژره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغانان باید د سولې لپاره یو لاس شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول، اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل شي. حمیده خان امرنګ له غزنی لیکي په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي ځنډیدا دا په ډاګه کوي چې دوی د سولې د پلان اجنډا له اسلام آباد اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي نور باید د سولې په وړاندې بهانې جوړې نشي، همغه بندیان هم آزاد شول. حمیده نظری له کلات لیکي په پاکستان کې د طالبانو د مشانو ځنډیدل خپله د شک وړ خبره ده، البته دا په هغوی شک څرګندوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي اوس باید حکومت او طالبان د اوربن لپاره کار وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو او خبر ور سره وکړو د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندوی يم چې پیغامونه مر سره شریک کړی دي. د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ور رسیږي نو تاسو پیغامونه په پارلا پسې ډول له تبصرې پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغه اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې ورستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې غالي دوی خپل مشکلات خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د دې خبرونې لاله خبرو هله د چې اړوند مسولین هم توجه ورته وکړي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو د تاسو هم تاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دغه کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارن تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالی نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوی ده. همدارنګه شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي. باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو نو ته به ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. وسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې بارک ټول څخه ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلي د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه له خلکو سره مرسته وسولې ورسره خدای ته سجاوند د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي نو د دولت څخه هم اله کوم له هغه مؤسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته د سروي وکي غوته ورسي ورته او سرکونه ډیر زو بل دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لرسي د خلکو په جربونه جربوم ځکه بس لاندې ده بس نو اله نه داد او ته دې سم سره وي چې مستحق خلکو ته مرسته مرسي. سلام علیکم.
بل از صاحب خان غدرنم دې نه د خو سولایت نه د خلکو ټول سولایت ښه زما پیغام دغه د ضرورت کې اندلته د اینس د نره نړیواله ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دی او به خلندستان دي کورونه و نه وړي دي خو په دره کم دي فراو کی چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکړي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره د مرسته وکړي. والسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب زپلو سره باید چې هر ته هر دولت تر ډیره هدف لري مرسته وکړي ځکه چې دا غو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات ز خپل لرم د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلی د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدف پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر مثال باید چې داسې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راولي. پر مثال سایه ډېر کار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلې خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې شان یې لا هم باید چې ایستلې بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زیادہ جمع خبر کوم نه کاټه ناو نه د سپتان له نه دلته مون فراته په کومو کې خپل ماته نه زیره من سلام نه سخت زیره کې چې حکومت یې مرسته نه دی راغله خو نو که هم زه یې مری دی دوران نه سره نه په سره سلام په احترام.
الو سلام علیکم. ازادي راځو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ول سوالې د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلې دي. موټرې موړې دي سرکې مې جاړې کړې دي او ټولې په خیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوه شئ دغه غم خوره پاملرنه وکړئ. والسلام.
سلام علیکم. زدی از ازادی را دو کار کنون که سلام نوامبر لسلام زود لوید لوگار نه. دا پیغام پریدم سید لوگار یو حوزه دا پا نامو دی دشتاک دیدی یو سراکو دا لند سنگ نمیشتیه تا دی کابل سنگ نمیشتیه تا ورو فوروات ایو. دا غلار سیلاو خرابه کرده دا سی بوکلین نی بل ایک سیلا جنه که گی دوم ری دا تنگای خرابه کرده دا غا بانی لازر کور شاو خواه پینزل زر کور تاگ و را تاک که دا غا خلق سره دی کماکو که مشیشی کماکی کارسوک دا غا کماکی دا دی سرک آغی دی کماکو سرو که یا دا غا کورنا و حل تسی دا کمی بستی را غیری دا دی خواه رو غریب توار که دا غا سرک دی پی جور که اغا بستی دی خانانو تا نور که غریبانو تا دیوار که اغا سرک بم جور سی نورم پا ما خدا غای ما پیغام دا دی زاخیل و تنگای دی سنگ نمیشتی ندالار ترک گرزیده لده نورم پا ما خواه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې زما پیغام نشرسي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی، هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت دي په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي.
آزادی او اوریدون کی پروگرام آوری
آزادی رادیو تا یو جهان سلامون وایم. آزادی رادیو از مرد در گرد در چارگان و بیوال و بیولا رادیو دا از من در ولایت خبری کن در نظامی شیدان و خاک و حکوک در من که ولایت که اغا بیوال و خلق و تنرسی از اغا واسطه و علا خلق و تورسی در اغا واختل در دوم دلیم دا به وځه خلک تر اوسه پاتې دي. د ازادي راډیو سره یو ځان نه نه کوم چې دغه زما پیغام دی او رئیس صاحب دې مو ته دی ورسي. دغه دې ښه به وځه به ولای زما وزیر داخله ته دی ورسي. دې ښه به وځه یو دې ښه به دی ورسي یو هیڅوک مو راغ نه اوري. دغه زما دا پیغام لرو دا لاس څنګه لاس نه پر موږ دلته نه رسېږي. موږ په اکو کوک باندې چوک سر ګرځي هغه خلق طول وقت دوی واسه خلق یک چوک در کوکوک خلق کوکوک نیست یخت لگ در مرد ازادی را جاسه یو جهان خواهیس که در چی در از مرد رو پویدی از مرد ماشین را کرد چون در خلق دوی واسه خلق دوی در کار خواری نیو دستان رو دوی بلا هم بچند دلا سوار کرد بلا هم مرم در دقا میو چی واسه کار رو که یا خواری رو کرد کس که زوانان وای کس که دست تکلا وای ولا که واسه در دل وای نو خوست مجبور یو. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد د هلمند ولایت نه یو رسول کمی اړیکه نیولې ده. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوې د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال یې پوره شو چې ولې نه ورکول کېږي. خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خدای پامه.
اور السلام علیکم زه روزګام ده ته گزار د بلوچستان سي سر خبره کوم وروره دا غزم الله دا طالبان او دا د پرمز باندې بند کړی دی وروره شی ودی خاطر نه د پریزي د کندهار څخه ټول تیری ته نه د پریزي د غلور لار بند ده موږ د حکومت ته مسولین څه دا غوښتنه لرو چې دا لار دې لکه مزید هم پرته دی وروره د خلکو شی نه څه پر دې د بلوچستان د بیا لاس بند ده د تیری سوا خاطر مشور ودا چې ګرد مسلام الله دې لار بند کړی ده د اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار و موږ وروره پته وای چې راځي کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسیږي دا وسته د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ غوښتل د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې دغه کتابونه وخت سي بته نوې کار شروع کړي موږ د مکاتبو څخه دا غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا زده کوونکي یعنې ته باور وکړه چې په یوه سیمه کې نوي نفاره سل نفاره ته هم رسېدلي دي نو دا په سیند کې بېخي ډېر ډېر د مکاتبو د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سیمکو سره وویشي زما په فکر سره نو بیا به د اوبه او کورنا څخه به هم موږ ژغورلي ځکه چې که په یوه سیند کې تقریبا سل نفاره وجود ولري بناان بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایه کېده چې یو شخص کورنا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري ځکه چې که یو نفر یې یو کور ته انتقال کړي باور وکړه چې ټول ګورونه نظر کورونه دې تخته کې زموږ د مکاتبو د مسولینو څخه دغه هیله و ارزو ده چې په یوه سیم کې اتیا اویا نفره یې دې بکې شل نفره ته واړي، یعنی بچ فاصله سره مراد ښې دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هیوادوال لپاره هم ښه ده، بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی. بس دا مو پیغام وي، لما زموږ پیغام مسجد کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم، زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالې بند د تالې کاسه اوس وخت د دغه ندی د کښتو دی بیا اوس راته وتړل، یعنې دا د کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانان توبه پیدا کړي. وسلام.
ضرور آزاد ادمان ولایت خبره کوم، مشر احمد حیدری د ګرشو د سوالې خبرو را سلام ته پلان ګرځته کې پر مخ باندې هغه دې ورځ کې چې رنگونه او چزوريات مې لا کار نه کوي په هیڅ رقم کار نه کوي، دا ځواني خو کې لاته مکاتو سره برابر کړم بس سبکان کې سامه کې وروره مننه دغه پیغام له وروره نور ته خدمت نه خدمت وکړای.
السلام علیکم، زره فیلاد د پکتیکا ولایت د ورګون ولسره ځای ما هله نرمه چې دلته امنیت ډېر ډډوړ دی، ولما ټول چرواک سه هله نرم چې زما غږ تر خپل ولر ټول چرواک ور سره.
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی، مونږ خو غریب خلک یو، زمونږ معاش هم دومره نه دی شوی چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي ښه مونږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روژانه د غلا چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټوله مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم د دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو تر جام صاحب هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پر یو څه خبر مې ترلاسه کړی چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال شخصي ښوونځي فعال کړی دی د اطمینان او غریبو کورنیو لپاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه ښوونځي ته استي. دا د ځوان د پښت ځوان نه لري چې کوم شخصي ښوونځي ته خپل پیسې واکې. دا مدني فعال نه دی وایي چې دغه د پام پر کړی چې دا کوم اطمینان فاران په بازار کې د رزګر یا فکر کې یا مخدوتن رنگ یا بل کار کې دا دغه لپاره ډیر تشویق دی. د دې لپاره دا ډیر د نړیوال ځای کې دا څنګه دی پاره کړل او دا نور ولایتو څنګه د خپل فنن دا خپل دې چې دا چې تاسو ټا کې او دا چې تاسو پیدا شي چې کوم سره نو شاو کې دا چې اطمینان فارانګه د ورځ په بازار کې ګرځي او د دې ټولې یا فکر کې یا بل کار کې مقصد دغه لپاره ډیر شدې چې دا لپاره ولایت کې ځکه نه پرته دی چې یو ځای شوونځي پاله کې نه غواره بزمو چې افغانستان تر مخ لاړ شي د خیر سره. دا به ان شاء الله مشه افغانستان کې نسواد سړی میګر بس وادار چې د خیر سره به ان شاء الله مشه کورونا سم چې د خیر سره خدای پامان. سلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې و. دا د موږ هم په امانت تر خبره کړه. د خبرونې وخت مو هم دومره و. تر بلې خبرونې چې بیا هم تاسو پیغامونه راخلو تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چې خاطره
با چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تا دوم راج دایم لکه اخپا آینا کی سل تا دوم راج دایم لکه اخپا آینا کی لکه اخپا آینا کی زهم سل